اودونکو د مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني اهله لرم چې روغ جوړ وستي وخت شبه یو بجا نن د اتوارو د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده په دې غړي کې بړوم به تاسو خبرونه درورو ول هغه ورستو یو شمېر ریپورټونه لرو او په ورستۍ نیمه کې به د بی خبرونه د باختر ستوري هم وي خو لومړی ورزوانی سجمل ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو د بشپړه پلټنو شمنه کړې ده پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې پخانی مشر صادری خان په یوه چاودنه کې وژل شو په کرغستان کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي اوستا خبرونه تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو د بشپړه پلټنو شمنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې په کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پیښه د خفګان ډکه بللې او په دې اړه یې غمرازي شریکه کړې د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې مشر زید رادل حسین ویلي دي لکه څنګه چې قانون کې ویل شوی که پرختون د ابریت ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي د بیپولو ډاکټرانو د لوای په کندوز کې د خالد شپې په هوایي بریت کې د دوی د اسپیټال زنو برخه ته زیان رسیدل دي د کندهار امنیه کمانډان وایي کامیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته ولاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي جنرال عبدالرازق کدا خبره پرین مخام په کندهار کې د بیغونډې پر مهال وکړه هغه زیاته کړه
موږ د مرکزی حکومت فیصله ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک سره وکړو موږ آماده یو هغه د امنیت شورا فیصله ته ګورو چار وخت هغه را مرکزی موږ هغه پر ځای کوو
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو رستې پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې پخانی مشر ساد علی خان په یوه چاودنه کې وژل شوی دی په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې ساد علی خان د بکاخیلو نه د بنو په لور روانو چې ګاډی د سړک غاړې چاودنې ښکار شو په دې پیښه کې د ساد علی خان زوی هم ژوبل شوی دی د پیښې ذمهواري مجلس عسکري ډلې قبول کړې ده د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی د اورسکان د والی ویان دوست محمد نایاب پرین مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهاراباد سیمه کې پر ځایي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه وواشه د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسره قومي مشر و تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده منلې افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په سیمو کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل دي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرین پخپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تېرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو د غرس د لشکرګاه په دوراهې سیمه کې د وسلوالو پر ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په پیښور کې چارواکي وایي د پیښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوه ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دینوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته ورسېده د ډاکټر اکرام په خبره په پیښور کې به د راتلونکي 10 منیټې نه د پولیو ضد څلور ورځنۍ مهم هم پیلېږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په کرغستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په اند ډېر غیر یقیني یا غیر متوقع دي په دغه هیواد کې شپږ ملیونه آبادي لري د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت په 9 بجې پرانستل شوي دي سوارس ګوندونه او تر 200 زیات کاندیدان د پارلیمان د 130 څوکو لپاره مقابله کوي د پیښور په وخت د ماښام تر 9 بجو پورې به د رای ورکولو مرکزونه پرانستي وي او د رای ورکولو د عمل لپای ته رسیدو لږ شیبه وروسته به نتیجې هم کېدای شي چې اعلان شي روس ویلی دی چې په شام کې به خپل هوایي حملې نورې هم زیاتې کړي د هیواد مخکې ویلي و چې د ستمبر د 1.5 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې سباندې شپېتال وطنې کړي او د ترهګرو ځواک یې زیات کمزوري کړی دی د روس د دفاع وزارت چارواکي جنرل اندري کارتاپولوف پرون وویل چې روس په شام کې نه یوازې د الوتکو په ذریعه بریدونو ته دوام ورکړي، بلکې په خپلو هوایي بریدونو کې به لا نور شدت هم راولي. د کارتاپولوف په خبره روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه باندې 500 اهداف په نښه کړي دي. بلخوا په شام کې د بشري حقونو د سار ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی او په سیمه کې د سرچینو د شبکې په ذریعه جګړه ساري ویلي دي چې په شام کې په تیرو څلورو ورځو کې د روس د هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي چې پکې 8 ښځې او 8 ماشومان شامل دي. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته لاغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوي چې له کبله یې لږ تر لږه 16 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قمندانې د مرکز ویاند سادمان ویلي دي امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلي او دوه نورو په ځان پورې تړلي بارودي مواد چولي دي. د یوې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو ذمہواری منلې ده. اور اس سے خبردار چې فلسطینی تن د بیت المقدس په زور خار کې پرن پرې ویسله اسرائیلی کورنۍ حمله وکړه او د دې کورنۍ پلار او یو بل تنې وشل دي. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شي، د دې کورنۍ دوه نور غړي هم زخمیان کړل. دغه اسرائیلی کورنۍ د مغربي دیوال په لور د خپل کور طرف ته روانه وه. د اسرائیل د پولیسو ویان ویلي دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطین یوې سخت دریځې ډلې اسلامي جهاد بیا ویلي دي چې برید کوونکي د دوی غړي وو. د خبرونو پای
اردن کو خبرونه مول مشال ریډیو وردل چې نس اجمل لاندې کول تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې ګړی کې به واورئ د افغانستان څېړونکي وایي افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمهواري په نورو نه اچوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو ملګرو ملتونو ته دې وړاندې کړي. یو تعلیمي کارپوه وایي په پاکستان کې د تعلیمي نصاب اثرات منفي دي چې له وجې یې په دې هېواد کې یوازې مسلمانان پاکستانیان ګڼل کېږي.
چې لکه هندو نوم واخلې هغه بې پاکستانی نه وتښکاري. هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی، هغه د بھارت دی، هغه د بل ځای دی. دا شانته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري، هغه نه ورته ښکاري.
په پښتون مېشتو سیمو کې وسلوال سکولونه او هسپتالونه ولې ورانوي؟
زواج به دا پېښ کولو چې دا ګرم سکولونه دا زموږ د کل تر خلاف دي او دې ته جنکۍ راځي او د میټرنټي سنټر چې کوم هلته د زنانه لپاره جوړ شوي دې ته دلته د قبایلي زنانه راځي او دا دل چې بے حیايي د جنکۍ لویږي.
خبر پښتونخوا کې د سی ډي ډرامو یو خرڅونکي دکاندار وایي د اختر په مناسبت سره جوړې شوې د پښتو ژبې ډرامې نه دی وتلي.
ملنګ په دوارنګ، زوی د شرابي، اقرار، تیزاب، شرنګ د مسافرو، نیمګړې ارمانونه، وطن، دشمن، دا ډرامې دي کنه یو هم نه دی وتلي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. اردن کو پتا سے حال کې چې افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي. د دې هېواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت دې د کندوز ښار د سکوت په اړه خپلې ذمهواري په نورو نه چوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار دي چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري ویلي افغانستان کې منتخب جمهوري حکومت موجود دی او د کومې ډلې لخوا د دغه هېواد کومه برخه نیول پاکستان ته د منلو وړ نه دي. تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورټ کې ورو.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت غبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول څرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هېواد په اړه پرېکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو، د پیښې پرته د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی وویل سوی چې په کندز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي. ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونې سیاست په اړه تېر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدو وایي دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی، او هم ناټو له خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولې یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي که هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډېره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته یې نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. له پاکستانه خبرېدونکي د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس پکار ده چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول پیل کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته پکار ده چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق ونه کړي او پر خلاف یو شان عملیات پیل کړي. تفصیل د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1980 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډېرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلی چې د جندالله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتې، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک کې د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه و شوي. په مقاله کې راغلی چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عزب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي په راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کېږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلی چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کېږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کېږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دی وباسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو په تعلیم او نصاب کارکوونکو یوه غونډه کړې او پکې یې ویلي په کار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو ویل په کار ده چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت، ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري؟ په دې موضوع د فرخنده صدر رپورټ ورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یوه خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کېږي. د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي. هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او ښېګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمنګ په کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره مضمون لا خبره کیږي تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کال راسي آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي، خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي. او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګڼي داسې کسان ته چې لکه هندونو هم واخلي هغه بیا پاکستانی نه وتښکاري. هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی، هغه د بھارت دی، هغه د بل ځای دی. دا شان ته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري، هغه نه ورته ښکاري. او دې شان ته ایتکس چې کوم دی، ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي، چې دا خبره نه ده ځکه چې ته بیا بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې په الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه، زموږ هغه والله دا وشو دا وشو. خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي، مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن، ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شی چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید خپل ځان به وګڼي. دا منطقي طور یو خپل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته، دا په دې ژبو یعنې اردو، انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دي هغې هغه کتابونو کې شته او تر دې پورې د ساینس کې هم شامل کړی شي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي، نو یو کس فرقې نمایندګي شوې ده د سنی دیوبندي فرقې وزر کولو د پالیسۍ وزر کولو انداز هم غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی، خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
تاسو د فرخنده صد په رپورټ کې واردله چې تعلیم د یوې ټولنې په اصلاح کې څه رول لوبولی شي. د مشل ډیو خبرونه تا وګستئ. اوریدونکو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د ناکرارۍ پر مهال سکولونو او هسپتالونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په دې رپورټ کې اوري. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي، خو د دې باوجود د جنگ پر مهال په پختونخوا فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته نقصان رسیدلی دی. څېړونکي وایي چې یوې خواته پوځ د اوسېدو لپاره د دغو ودانیو استعمال کوي، نو بلې خوا یې وسلوال په نښه کوي. د دې تر شا څه لامل کېدای شي، تفصیل یې د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسېدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغې کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغه دي، هغه سکولونه دي. او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي، هسپتالونه دي. په سوات کې اولنی گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی، او د دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، دې مونږ ته دلته مورچې جوړوي، نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اوس هم هغو د تعلیم خلاف په سوونو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شوي، نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي. 95% سکولکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړ وایي
قبایلی علاقہ کې تراګر هغه په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنتر وو. او جواز به اضافه ښکاونو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کلتر خلاف دی او دته جنې کې راځي. او د میټر نتی سنتر چې کمال ته زنانه د پر جوړ شوی دی، ته دلته د قبایلی زنانه راځي او دا دل چې به حیدا جنې پلويږي. قبایلی علاقہ کې 1500 نزیات سکولونه دی وران کړل. ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا رپورټ دی چې 15 او یا 2 میٹرنیٹی سینٹر یا اسپتالونه دوی ته وران کړی وي. پہلا مونږه ترګرو طرفه نه زمونږه تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو. بیا چې کم فوج راغلو تیم زیاتر په سکولونو او اسپتالونو کې خپل پړاو واچولو، نو دا ډېر اړخه ته وګورئ چې زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کوم جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړه کړې ده، نو اسلام خو دا وایي چې تاسو به په دې جګړو کې زنانو ته، مشرانو ته، ماشومانو ته بسنه وایي. او ایون چې کوم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغې ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي په ترڅ کې په کامي او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسیشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین اور جنوا کنونشن سسٹم اور سسٹم انٹرنیشنل لا دا اگے لانے کر دی ہے کہ بیاد باز شینو ممانعت ہے نہ کہ بیاد اگے کہ تو اعلان شوی جنگ کی کہ د فریق جو معلوم فریق پر من زوی پارے کی شوی دی نہ بادی کی کہ نبی دا مسلم سلا کی ہے سسٹم فریقم دا ودی نو عرب دا بیو سسٹم تا جنگ پرم مرتکب ناسی اسپتال کی دے اگے مسلم سلا کی دے ایمبولنس کی دے اگے مسلم سبا کی دے سکول کالج باندھے بمباری مسلم کی دے نو دغه خپل داري اصول چې دی هغه بالکل معلوم دي او زمون تقسیم کې ته یو خدا جنگ ان ډیفاینډ روم دی.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونه او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ دې سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خو نه کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
تو مشال ریڈیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو د سواد په سدو شریف په ودود یا حال کې تیر ورځ د پښتو ادبی نړیوالې جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد اتلانو په نوم یو ادبی دستوره وشوه چې پکې د خامی وطن پټه مشر افتاب محمد خان شیرپا او ملمو نوموړي په دغه مخول چې د تلسم بدلون نه پس اهم صوبې ته اختیارات نه دی ورکړ شوی ځکه پښتو ژبې ته سرکاري اهمیت نه دی ترلاسه شوی. دې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و دا رپورټ یې لیږلی.
سوات سیدو شریف کې د سوات سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لویه پنګه پرېښودې ده هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه رابللی شوې غونډې ته پله وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته.
کم اختیارات یا صوبہ خود مختاری چې کما چې تمنګ وایو هغه مونږ ته هغه شانتي حاصل نشوي چې کم د پاره مونږ جدوجہد کړو. لہذا دې لپاره به مشترکه طور باندې مزید جدوجہد کوو چې مونږ د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو.
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړې چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپل مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګه یاد کړل.
د پښتني ادب ګلشن خصم سور او خیراز لري ګلو ډیر دي کوم کوم بیا دوم دته به سب اوس د یو څو ګلو هارو پویم بیزان په رحمان او قدردان د پښتو ژبې هم داسې ستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کړنه پر اړه درېم شاه صاحب دیرزه شو بیا خپا مخونش خان در پختو جبه سرخیل در پختو جبه و بابا عبدالغنی صدیقی سیپا ملوک و خوک جاران در پختو جبه سوروز روان در تله در عزیز طالب تغورا و لسی شایرون تله غوبا جان در پختو جبه هشم سر در پختو جبه خدمت لوز ورکا تیرو روزی روان دی اتلان در پختو جبه.
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابلل شوې د غونډه کې ګډون کوونکي د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شانته راټولېدل پکار دي مونږ ته دغه شانته مکالمه پکار ده مونږ ته دغه شانته د خپلو ستونزو د خپلو مسلو خبرې کول پکار دي. په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو سکندر خان ناسو نور هم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ورورسېدې او زما په خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو ډېرې ډېرې کوو بیا بیا یې کوو نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي.
په دغه موخه د موسیقۍ تابعیا شو او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې سوکړک ساګ ورجلې ورکړی شوې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي اردوونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خپره کړې. لیکي پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې جبري مشقت کیږي. د ورځپاڼې په خبره که څه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره قانون موجود دی خو په سمه توګه نه دی عملي شوی. غټې برخې یې له ملیح مرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانڈل کی په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازم واره خلاص کړل شو. د قانون له مخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې وټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي. له دې سره ضلعي مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي. که چېرې داسې کسان وي نو د هغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د قانون له مخې پاره ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو. رسپانه لیکي په تېرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی. د رسپانه په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعدې کوي او یا پرې ځان غلې پاتې کړي. په 1996 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په هکله وویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده. تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ له اندازې سره سم په پاکستان کې د 13 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي. هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سند او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي. د گرین رورل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم یوه اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د رخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي یو چارواکي ډاکټر غلام حیدر وایي چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي. رسپانه لیکي حکومت د دې رسمي شمیر نه لري او نه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی. رسپانه لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي. په دې وروستو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړي. بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال په مئی کې په یوه غونډه کې د پارلمان غړو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. ورځپاڼه لیکي که حکومت په رښتیا د جبري مشقت مخنیوي کول غواړي نو پکار ده چې موجود قانون عملي کړي.
د ملي حمیزاده نه تاسې رپورټ اورېدو اورېدونکو وخت کېدونکې د یوه نیمه بجه او انیسه اجمل هم سټوډیو ته راغلي، نو راځي چې لاغو د خبرو لنډیز وو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بې پلو ډاکټرانو پر یوه هسپتال د هوایي بریدونو د بشپړه پلټنو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پېژندل کېدای شي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې پخانی مشر سعد علي خان په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو مشال لري او دا ویلي چې سعد علي خان د بکاخیلو نه د بنو په لور روانو چې ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. د پېښې ذمهواري مجلسي عسکري ډلې منلې ده. د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو کامی مشر وژل شوی دی. د ارزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پر مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه ووژه. تر اوسه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوه ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام نن مشال لیډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. په کرغستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. په دغه هواد کې چې 6 میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پېښور په وخت په 9 بجې پرانستل شوي دي. روس ویلي دي چې په شام کې به خپلې هوایي حملې نورې هم زیاتې کړي. دا هېواد مخکې ویلي وو چې د ستمبر د 1.5 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې سباندې شپته الوتنې کړي او ترهګرو ځواک کې کمزوري کړې ده. او د عراق د بغداد په شامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وسلای وژل شو چې ځانمرګ برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوی د برید ذمهواري داعش ډلې منلې ده.
اردن کو ځواني سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې مې کې تاسو لپاره ونې خبرونه د باختر سوري حمله رو خونوملې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان د نور اسپانو په خپل ادارو کې سره ورستي ریاض مسخیل ته وښی.
نن د پاکستان اکثر اور اسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند تر منځ پر روان کړ کې چې د غلړکی د مرګري ملتونو غونډه ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې اور اسپانو دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندستان ته سلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه، خو هندستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوزله اوریدلې ده. ادارې وایي چې ملک هم نغوړی چې ترهګری دی جاری وي او د سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېر قربانی هم ورکړي دي. خدا مسله دومره پسندستی توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نور نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي، خو هندستان داسې نغوړی، بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکنه دغه ثبوتونه نړیوال رورولې او ملګری ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. ادارې اخره کې لیکي چې هندستان کې پخپله هم حالات ډیر ښه نه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهره کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندستان غواړي چې منطقه کې امن وي نو د دې د پاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګری ملتونه او نړیواله ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریا د پی ای ای انتظامیه او پایلټانو ترمنځه په جاري کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 13 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسېدلې دی، ځکه چې 240 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی ای ای او انتظامیه ترمنځه د 1.5 ورځو مسله چلېده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړې چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسېدلې، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه او که دا سلسله جاری وي نو پی ای ته به د نورو فضایي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي، خو بیا هم که هر څه وي حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راویستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارم پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د جنگیالو په تربیت لیکنه کړې. نوبل خوا ډان ورځپاڼې بیا په خلیجي ریاستونو کې مزدورانو ته په پیښو ستونزو راپور خپور کړی دی. د دواړو غټې برخې له شاهین بنیري اورو.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي او اوس وخت راغلی دی چې پوځ ته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکې ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجي ریاستونو کې د جنوبي ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډېرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم جاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي او کچره دغه پریکړې عملی شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي نه یوازې دا چې په شام کې به خپلې هوایي حملې جاری وساتي بلکې نورې به یې هم زیاتې کړي. ماسکو وایي په شام کې یې د اسلامي ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلي دي. خو د شام د بشري حقونو د سارو یو اداره وایي په تیرو څلور ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام وګړي وژل شوي دي. په دې اکله د مشرډو د خبر د مرکزي څانګې ریپورت د سلیم محمد سالی نه وو.
روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي وه چې له چهارشنبې راهیسې یې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړې. زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغو روسي چارواکي وویل روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی و او سپارښتنه یې ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي.
امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکو پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف ویشتلي دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 2 کوچنیانو او 2 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل سوي دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 620، پر لنډو څپو 2130، 15360، 15180 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلی شئ.
مشاله دغه خبرونه ته غوښتي اوریدونکو، دان ورسپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو د دایره کار لپاره په یو داسې نوې پالیسۍ کار کوي چې له امله به یې جګړه ځپلې او د امنیتي حالاتو له وجې بې کوره کړل شوو خلکو سره د نړیوالو ادارو مرستې لا هم پسې ګرانې شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې رجسټر کوي. هغه وایي دا یو ګران کار دی، خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یوه اداره تر څومره حده او څنګه د ولس د ښېګڼې کار ترسره کوي. تیرا نږدې موده کې په سیف دی چلډرن نړیوالې ادارې د ځینو وجوهاتو له امله بندیزونه ولګېدل. د دغه وروسته حکومت وویل دوی دغه فیصله د امنیتي وجوهاتو له امله کړې ده. حکومت وایي باید نړیوالې ادارې د پاکستان پر خاوره داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته څه خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو ځای نه بل ځای ته په لیږلو، د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوی وي او یا هم تراګرو پیښو کې ککړی وي. حکومت دا هم وایي که چیرې په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګېدلی وي نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثره شوي وي، د صحت او خوراک مسلې لري، خپل کلي کورونه یې پرېښودي وي. نو که چیرته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپله حکومت هم په خدای سپارلي او یا یې په ډاګه پرېښودي دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي، بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او پر ځای د دې چې د دغه نړیوالو ادارو د کارکوونکو امنیت خوندي کړي، حکومت په دوی لا نور بندیزونه ولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړه کړي، ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتی دی چې خپله یې هم مرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده اوس مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ سکدا
چی دا غمین چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چکن دے ختمی گی.
مگر پین دیو میں دینور نو غوری چی مر کو بیگنا زامن کو تابو تون تک کینی تول تک خپل پلا غوری چی نور ور بند کی.
دا د سولی آواز دے
د سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو خبرونه د غوږ اوریدونکو او سم لجمن سره سم ورسېدل د ونیزي خبرونه د باختر ستوري د باختر ستوري ادبی خبرونه په دې غړي کې بخنه وړم د باختر ستوري په دې خبرونه کې د سیډیو کیسټ په بازار ریپورت لوتلی انزورګر حمد الله رباب د مرکه لومړی برخه او یو نظم زی شوې دي د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني باز محمد بدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د کیسټ او سی ډی په بازار یو ریپورت ولرو بیا به د وتیلی افغان انزورګر عبد الله رباب سره د هغه په انزوري زونر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو لومړی ریپورت ترازو سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومي ډرامي فلمونه او د سندرو سی ډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې ترلاسه کېدای شوې دا چې سګنی اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه وو سو تنو سی ډي پلورونکو سره په دغه ریپورت کې غږېدلې یو د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ سلور لارې ته څیرمه د مالوچو له کوڅې نه راوځي چرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدای شي چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کېږي د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سګنی اختر ته چې څومره ډرامې د پېښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري
ملنګ په دوارنګ زوی د شرابي اقرار تیزاب شرنگ نہ مسافر ہو کنل کرخا یار داد سوگ مزدور نمگڑ ارمانو نہ وطن دشمن قاتل دا ڈرامی دی کنا یو ہم نہ دے وطنی نواب و سید محمد خاری و پاچا خان خاری و گلو مائن انگار دے جاوید امرخیل دے شماشنا برشنا امیل دے دیو دے سی خرچی گی لگا بوسو کی بسارے
دے جواد پا قیری پنوم یو بلتن سی ڈی خرسون کے وائی چی سکال پلوی اختر کې د دوی بازار د پخوانی او اخترونو په سیر ګرم نه وو
سګنی اختر کې شوګانی او ډرامې سندرې نوې راغلي بازار خو گزاره وکړه خو دسې مخ اختر غوندې بازارونه نه وو مکس موزیکونه دي دغه ګلپانه ده او رحیم شاه ده نو تر اوسه پورې د سندرغاړي ټاپ والی هم نه ده راغلی بریالی راغلی او نور دسې سندرغاړي وو
د شکرالله په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی به د بازار نشواله د موبایل میموري او یو یو اس بي له وجې ګڼي
افغانی ڈرامے میں راوڑی ہوئی اچھو مشکل انہوں نے سندری کا موزک لگا لے یو دانے ہندی فلم لگا لے خندا والا جس کے سندری ہم خرچ جائے چاہے افغانی فلم ہم خرچ پاکستانی میں انہوں نے ڈرامہ لگا لے ہم خرچ ہو نو ٹیپ کیسٹی خیری بازار ہی خوب بس کمپنیاں نے ختم شی بس جسے ٹیٹ بازار میں لے مکھ کے کمنگ ادری تھا نہ پہ دکانداری کا والا بس یو نیم زرم نہ وہ جی ادارہ چٹول خبر ہم امریکہ تلا رہے ہیں اس امریکہ ٹراوت ہے بس دم رشید چجب کی وسا رہے ہر دے کے قتل ہے شی
خو یو تن زلمی بیا وایي چې د جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې فلمونه او سندرې وړي او په خپل کلي کې خلکو ته په میموریو کې اچوي
میسیجات دل دمه خیرک سره وړل د ډاکوم به خسر شي بازار خپل کین لوړو مال ته به خلکو له میمورې نه کېچو خلک راځي موبایل نه ور سر سره موبایلون کې میمورې دي خلک راځي د ولر ډرامې او فلمونه او شي نه چې موجود یا به یو جبي با چې سوی راغ نه شل دی سلوي خرڅو
د جلال آباد ښار کې سټ او سی ډي پلورون کې کلی او پلو د موبایل له میموریو شکایت کوي بل پلو وایي چې روزګاری له امن سره تړلې ده کله چې په سیمه کې امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي د با باختر ستوري ګرانو مینوالو همدلار باب داسې یو انځورګر دی چې د خپلو جوړو کړو انځورونو له لارې په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک کې ژور پیغامونه لیږدوي او د خپلو انځورونو له لارې د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نوموړي سره مو د هغه د انځورګرۍ د هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ارباب صاحب، د انځورګرۍ شوق در سره له کله نه پیدا شوی دی؟
شوق خو البته د وړکتوب نه د دې سره زما هم و، او بیا وخت نا وخته مې کار کړی، او تقریبا دغه د تیرو واتو کلونو راهیسې زه لګیا یم چې عملا کار کوم.
په دې واتو کلونو کې چې تاسو کوم انځورونه جوړ کړي دي او ما لیدلي دي، اکثره په کې پښتنو مشایخو، سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویاړي. د دغو مشرانو د انځورونو د جوړېدو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
عابد صاحب، موږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغو تیرو څو لسیزو کې د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري. له بده مرغه زموږ ډېری حالات چې په وطن کې دي، په هره برخه کې هغه وران ویجاړ شول، که تعلیمي ادارات دي، فرزن که ټولنیز ژوند دی، او ډېر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې. دا ځینې مشران چې زه جوړوم انځورونه و هغه ټولنې ته یا ځوانانو ته مخې ته ږدم، د هغې غرض هم همدا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو، خو هغې د قلم، د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره، د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره. مثلا زه د الفت صاحب انځور جوړوم. الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که په د حکومت په چوکاټ کې کار کړی، څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی. د هغه انځور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دوی هم باید که په هر چوکاټ کې په هرې شعبې سره دوی تړاوي، باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ، د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي.
او په دې وروستیو دوو دریو کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبوم، د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او حتی ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي. د دې نه د مقصد څه شی دی؟
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهېږي عابد صاحب، پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسېږي، بیا د مرګ د وروسته د هغې ستاینه او نمانځغونډې. یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي، هغه باید ونمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې شي چې دا نوی نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دوی کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کې دي مخکې لاړ شي. په اوسني وخت کې ستاسو په شمول عابد صاحب موږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی، د ولسي خدمت، د خیر ښېګڼې، د خدای خدمتګارې، د بادشاه خان په لاره د تګ. تاسو ګورئ چې مثلا دغه د معیوبینو سره د مرستې کوم سلسله چې ده، یا نور داسې دوستان موږ دلته لرو، مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده، هغه ځوانان چې په هغې کې لګې دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي، یا نور المواسات داسې ټولنې دي. نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خدای په ټولنه کې نور هم وځلیږي، او هغه نوي ځوانان چې راځي هغوی غواړي چې خدمت وکړي ټولنې ته، نو هغوی دغه خلک تعقیب کړي. نو په دې خاطر د دوی دا انځورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځانګړی هدف لري.
یو مسلکي پوښتنه کوم چې دغه انځورګري تا په سیستماتیک ډول زده کړې ده او که نه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی ده؟
زما خو سر سخت شوق دی د انځورګرۍ سره. ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم، مطالعه وکړم په همدې کې مخکې، خو ځینې کلتوري ستونزې وې یا د کورنۍ د خوانه فشارونه وو چې زه باید چا خبره، ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي. نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر، خو شوق مې د دې سره و. نو بیا د انټرنټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم، خو هلته مې یو تجارتي بڼه یې لرله، هغه څه چې زما زده و د هغې نه مخکې لارښوونه یې راته نه کوله. نو خپله د انټرنټ د لارې هغه نړیوال انځورګران چې دي، په دې برخه کې یو انځورګر زه غواړم چې ذکر وکړم، د پښتنو هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی چې د هغه د هنر او د هنر تر څنګ د هغه کوم فکر چې دی د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح، د ځوان نسل د اصلاح دپاره، نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم. نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه.
یعنی داسې کوم استاد نه لري چې تا ته لارښوونه کړي، بلکې د هر څه تا یا د انټرنیټ د لارې یا د هغوی د کارونو نه دا اغېز اخیستې؟
هو، که په دغه معنی نو داسې استاد ته نیم ناس، خو استادان دي.
اوس چې تاسې د انځورګرۍ هنر کې مو ګوتې چلیږي او په زړه پورې انځورونه جوړوي، نه یوازې دا چې خپل مشایخ او ځوان کدرونه نازوي، بلکې ځینې هنري تابلوګانې، فطري انځورونه او یا داسې د کلتور سره تړلی انزورونه هم تاسو جوړ کړی دي، د دنه مقصد څه دی؟
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه عابد صاحب، دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي. مثلا د اداري فساد مسله ده، د غربت مسله ده، د تشدد مسله ده. زموږ په ټولنه کې د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې، د بدو دودونو مسله ده، د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضې حقوق هغوی ته ورکړي دي، پښتانه د جهالت د مخې به زه ووایم هغه مسایل ته پام نه کوي. نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولس ته وړاندې کول، ځکه په یو انځور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسېږي تر څو یو خبره چاته تشریح کړي، د انځور یې اسانه لار ده. ګرچې یو ستونزې سره زه دلته لامخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې دمه چې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انځورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي او هغوی دې په دې برخه کې پوه اوسي، د یو انځور نه دې ډېر زر پیغام واخلي. خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم، اوس خلک ورو ورو د دې سره اشنا شوي دي. نو غرض مې تل دا چې دغه انځورونو د لارې هغه ټولنیزې ناخوالې چې دي د هغې په هکله عامه پوهاوی او کوم خلکو ته یو پیغام ورسوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم
دا زما جنتی خاوره، دا زما جنتی خاوره، دا زما د نن کوډره، دا د علم او فرهنګ کور، دا زما د نن ټاټوبی، دا وطن د میړنو دی. دلته هسکې به شملې وي، دلته ښکلې دېرې وي، مرکې وي او جرګې وي، دلته تړه او تړون وو، دلته څومره قبرون وو، د غیرت د کارنامو کور، د پتمنو نګیادو کور، کور د سولې او د امن. نن خلک په بمونو، په توپونو، په ماینونو پاشل کېږي، ویشتل کېږي، عزتونه دې دامېږي. خلاص کی شملی چیری، پختو چیری، ایمان چیری، غیرت چیری، وجدان چیری، پختون چیری، افغان چیری. نه پختو شته، نه ایمان شته، نه ضمیر شته، نه وجدان شته، نه د هسکو شملو خلق، نه په ننګ خبر ځوانان شته چې ښوونځي مو تړل کېږي، ماشومان مو وژل کېږي او سپینګیري ادادېږي، چې د پیغلو عزتونه دې لوټل کېږي، دې دامېږي. نو دا کور د پښتنو دی، د پښتون کور وي، همداسې چې پرې هر دوبه کېږي، دوی د نه مړو په څېر پراته دي، د وحدت په خوب ویده دي. نه تړه، نه تړون شته، نه سم مشر، نه پاسون شته، دوزخي لمبېږي، به د جنتي خاوره سوځېږي. ته دا څرنګه افغان یې، که ملک یې او که خان یې، که وکیل د پارلمان یې، په دې پوه شه چې ته خلاص هم د پښتو هم له ایمان یې، نه ضمیر لرې، نه عقل، نه وجدان او نه انسان یې. هلته سوځي تعمدونه، هلته پرې شول ډنګ سرونه، د وحشت تیرې خورې دي. د قاتل خطبه به اوري، کډوي پرې خپل غږونه، د نفرت بادونه تېز شو، د ښکې راغله طوفانونه، د یو بل سره په جنګ دي بارودي فضا ده جوړه. خدایه ته مو مددګار شي، خدایه ته مو فیضان واورې، زموږ له حاله خبردارې. نه غیرت لرو، نه ننګ او نه ایمان مو، نه سالم پاتې پښتو او نه وجدان مو. جنتی کلی مو وشکوړه، خاونده دوزخي لمبې مې ورکړه، د وطنه د نفاق له عذابونو مو راخلاص کړه، د دې سو دردمارانو نه مو خلاص کړه. سم د تړې او تړون خلک پیدا کړه، سو سپېڅلي د باسون خلک پیدا کړه، چې دا کور مو شي د سولې او په امن شي اباد رهې زما. غني قادره زلجلاله، خود اختیاره، خود اختیاره زلجلاله.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
مدرسې اوسنی عصر،
د مدارسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زمر د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.